دوستانو ستړي مشي وخت سلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجملن ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د بشري حقوقو د څار نړیواله ډله وی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړه برخمن افغان وسلوالو ځواکونو ځانګړي کړي د بشري حقوقو په جدي سرغړاویو کې لاس لري. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د څه مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان ملي امنیت شورا وی ټوله هغه اداوی به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ او پاکستانی چارواکو په پلازمینه اسلام آباد کې داس محل امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونو حکومت ضد مظاهره چیان په اسلام آباد کې راټولېږي او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي. د خبرونو تفصيل د افغانستان ملي امنیت شورا وی ټولي هغه اداوی به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سوي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې هيومن رائټس واچ نن پنځشنبه په راپور کې ادعا کړې چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای لملاتړه برخمنې افغان قطې په بې محاکمې وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، بې توپیره هوایي حمله او د بشري حقوقو په نورو سرغړونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند کبیر حقمل نن رسنیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په دې کې ځینې تورونه ناسم دي او له همدې کبله به څېړنې وسی.
د بشري حقوقو د سار سازمان رپورت موږ ته ورسید. په رپورت کې د راغلي هر مورید په اړه موږ په خپل وخت اقدامات کړي او واضح موقفونه نیولې دي. د راغلو موضوعاتو په اړه اصلاحي پروګرامونه هم روان دي. رپورت کې ځینې حقایق هم نشر شوی او ترڅنګ ځینې تیروتنې هم شته. موږ به د رپورت هر برخه، هر مورید ټکی په ټکی او بند په بند وارزو او د خپل ارزونو پرانا کې به مفصل ځواب ورکړو.
د بشري حقوقو د څار ډلې یا هيومن رائټس واچ د دغه قطو چې تر ډیره د افغانستان د ملي امنیت شورا په چوکاټ کې فعالیت کوي د فسخه کېدو غوښتنه کړې. دغه اداره وایي د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ د یادو افغان ځواکونو 14 قضیې څېړلې دي چې ډېرې جدي ګڼل شوي. د بشري حقوقو د څار ډلې وایي د دغه ځواکونو سرغړونې په ځینو مواردو کې تر جنګي جنایت پورې رسیدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوی دي. نو موږ زیاته کړه
در ولسوالی گیزاب و ولایت روزگان 30 طالب شب گذشته کشته شدند. یک ذخیره‌گاه بزرگ مهماتشان از بین برده شد و در سه حمله هوایی در ولسوالی چغتران ولایت غور 27 طالب کشته شدند و 5 تا موتورسیکلشان تخریب گردید.
د افغانستان دفاع وزارت غرض په ویلمی کې ویل و چې تر دوغه عملیاتو د مخه وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالیو کې پر امنیت افغان امنیتي پوسټو بریدونه کړول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یوه اورګاډي کې د اور لګېدو له کبله د وژل سوي کسانو شمیر تر اویا واوښت. دا پیښه نن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټي کې شوې ده. د اورګاډي له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روانو چې اور پکښې ولګېد. په پنجاب کې د بیړنیو خدماتو د سیمه ییزې ادارې یوه ویاند کلیم الله نن مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 3 اویا تنه مړه دي، 43 ټپیان او د 11 ټپیانو روغتیایي وضعیت ناسم شو. چارواکي وایي اور د غاز د دوو ډبو د چاودنې له کبله ولګې چې مسافر په غیر قانوني ډول په واګون کې دننه ډوډۍ پرې پخوله. د پاکستان د اورګاډو د پټلۍ چار وزیر شیخ رشید احمد د پاکستان جیو نیوز ته ویلي چې ډېرې مرګ ژوبله حق مالا وشته چې خلکو له اورګاډي څخه ټوپ واهه او ځانونه یې لاندې غورځول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر د دې پیښې په اړه ژوره خواشیني ښودلې ده. خان د غرض د پیښې په اړه د عاجل پلټنې غوښتنه کړې. پوځي ځواکونه او روغتیایي ډلې د ژغورنې ډلو سره د مرستې لپاره په سیمه کې دي. بلخوا پاکستانی چارواکونن په پلازمینه اسلام آباد کې داسې مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونه حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولیږي او د صدر اعظم عمران خان د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دغو مظاهرو مشري د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان کوي. فضل رحمان وایي صدر اعظم په 2013 کال کې د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې په غیر قانوني ډول واک ته رسیدلی او د درغلیو ادعا کوي. د مظاهرې د نن ورځې وروستۍ ته پلان شوی دی او مخکې له مخکې په اسلام آباد کې ښوونځي او ځینې ادارې تړلې دي. مظاهره چان له لاهور څخه د پلازمینې پر لور روان دي. مولانا فضل رحمان د مظاهرې د ازادۍ لاریون نومولې دي. رحمان تېر ورځ د یعنی د اکتوبر پر 10 خبریالانو ته ویلي وو چې هدف ته تر رسیدو پورې به دغو مظاهرو ته دوام ورکوي. پولیسو د ښار شاوخوا ته پوستې ځای پر ځای کړي او اضافي کانټینري خندونه جوړ کړي دي. او د امریکا د اساسو جرګې غړي نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزات ارزونې د رسمي کېدو په اړه رایګیری کوي. په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د ولسمشر د استیزا هڅې کوي، د سپینې ماڼۍ دوهم رسمي چارواکی هم د کانګرس د یو پلاوي پوښتنو ته ځواب وایي. د روسیا او اروپایي ټولنې په چارو کې د ولسمشر ټرمپ لوړ پوړی سلاکار تیم موریسن مخکې تر دې چې د کانګرس غونډې ته حاضر شي له دندې استعفا کړې ده. دا خبره د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي څو خبري رسنیو ته کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. تفصیلی هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. دا بشری حقوقو د اثر نړیوال سازمان وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمن افغان وسلوال ځواکونو ځانګړي کې دي د بشری حقوقو په جدي سرغړاوي کې ښکیل دي. دا د ډلې لوري د پنځشنبه په ورځ یو راپور خپور شوی دی او په دې کتاباندی یا په دې کتابتو د بې محکمو وژنو په زور د خلکو د بې درک کولو او بې توپیره هوایی حملو تورونه پورې کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره د دې وسلوالو ډلو د فعالیتونو او خپل سریو د موضوع او اداو په اړه د افغانستان د بشري حقونو د سازمان لمشر لالګل لال سره خبرې لري. دی وایي د افغانستان حکومت باید ټول امنیتي ځواکونو فعالیتونه په چوکاټ او کنټرول کې شامل کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته په وخت رسیدنه وکړي. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې، خو امکان لري چې د دغو پیښو له شمېر څخه دوه برابره زیاتې وي. د سینې سرطان ناروغي چې په ګڼو هیوادونو کې که په وخت کشف او وموندل شي تر ډیره د درملنې وړ ده، په افغانستان کې په ډیریدو ده. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفانو د لاریون حالم درکو چې نن اسلام آباد ته رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي رادیو مشترک پروګرام او همدارنګ کور کلیم په دې یو سات کې اوریدل شي. اوس هم د دې خبرونې لومړی خبري مطلب راخلو. د بشري حقونو د څار نړیواله ډله وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمن افغان وسلوال ځواکونو ځانګړي کتي د بشري حقونو په جدي سرغړاوي کې لاس لري. د دې ډلې لوري د پنځشنبه په ورځ په خبر شوې ریپورت کې دا کتي په بې محکمو وژنو په زور د خلکو په بې درکه کولو او بي توپيره هوائي حملو کې په لاس لرلو تورن شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه ریپورت تر لاسه کړي او لارزونه ورسته به په اړه مفصل ځواب وایي. نور جزئیات ول کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د بشري حقوقو د نړیوال څار ډلوي د سي اي اي له ملاتړو برخمنو افغان ځواکونو له جنگي مقرراتو جدي سرغړونه کړي او په ځینو مواردو کې تر جنگي جنایتونو پورې رسیدلې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هومن رائټس واچ په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ د دغه قیتو د منحل کېدو غوښتنه کړي. د دغه سازمان د اسیا برخې مسؤل پیټریش یا گاسمن ویل دي چې د 2014 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د سی ای ای ملاتړو د برخمنو ځواکونو 14 قضیه چیرلې دي.
دوه کاله مخکې کله چې ما د هوایی بمبارۍ په تړاو څېړنه کوله او په دې تړاو مې لګانو خلکو سره خبرې کړې وې، یو کس ما ته راغی او د یوې ډېرې بېره او له غمه ډکې پیښې په اړه یې راته کیسه وکړه. له هغه مهاله زه په دې پوه شوم چې هوایی بمبارۍ ډېرې شوې دي او له دغو بمباریو څخه زیانمن خلک ډېر کړېدلي او د تېښتې لار ځینې ورکه. لکه څنګه چې موږ په راپور کې هم لیکلي، دغه کس راته وویل چې نیمه شپه پوځیان راغلل او څو کسان یې وویشتل او څو تنه نور یې ژوندي یوړل، خو موږ ته یې ونه ویل چې دا کسان یې ولې وویشتل.
په راپور کې د 01-02-03-04 په نوم ځانګړې قطې د کندهار یرغلیز ځواک خوست کمپاین چې په ښکاره د ملي امنیت ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري، خو د سره ډله وایي چې د دغو ځواکونو مدیریت د امریکا استخباراتي ادارې په لاس کې دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سی ای ای ویندوی تیموتی بارټ د بشري حقوقو د څار د ډلې د راپور په غبرګون کې ویل دي چې دوی له قانون سره سم او د بش پړې څارنې د سیستم مطابق عملیات کوي. د راپور په داسې حال کې خبريږي چې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یادو ځانګړیو قطو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه او ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه راپور یې ترلاسه کړی او څېړي یې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل رسنۍ ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې راپور کې د حقایقو ترڅنګ تیروتنې هم سته.
په راپورټ کې ځینې حقایق هم نشر شوي او ترڅنګ ځینې تیروتنې هم سته. موږ به د راپورټ هر برخه، هر مورید ټکی په ټکی او بند په بند وارزو او د خپل ارزونو پرانا کې به مفصل ځواب ورکړو.
خو اوس پښتنه ده چې آیا افغان حکومت دغه ځانګړیو قطو د منحل کېدو صلاحیت لري او کنه؟ د پښتنه باري ارز ځوابوي
انحلال کې یا په منحل کېدو کې یوازې د افغانستان حکومت شاید مشکلات ولري. زه فکر کوم چې دا امنیتي او دفاعي مسایل باید د امریکا او افغانستان حکومت په هماهنګي کې ترسره شي. په یوازې شکل به یو د اخوت خونه کولای شي چې مشکل تر رسیدګي وي.
دا لومړی ځل نه دی چې په دې اړه د بشري حقوقو د څار ډله اندېښنه ښکاره کوي، بلکې له دې وړاندې د بشري حقوقو د څار یو شمېر افغاني سازمانونو هم په بیا بیا اندېښنې ښودلې وي.
د دغه ډلو چې ویل کیږي د امریکا د ملي د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړه برخمن افغان ځواکونو ځانګړي قدی دي په اړه په میدان وردګ، خوست، ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو کې وخت نا وخت د ملکی مرګ ژوبلو ریپورټونه ثبت شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید ټولو امنیتي ځواکونو فعالیتونه کنټرول کړي. د دې سازمان مشر لال ګل لال وایي حکومت باید د ټولو ځواکونو د فعالیتونو په تړاو خلکو ته معلومات ورکړي ترڅو د خپل سرو فعالیتونو مخنیوي وشي. له خغلی لال سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې د شپنیو عملیاتو کې ولې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.
هغه ځواکونه چې موږ ورته همیشه بې هویت ځواکونه ویلي دي، خو دولت تروسه پورې هم دغه ځواکونو تعریف ولسته نه دی ورکړی. ولې دغه ځواکونو شپینی عملیاتو کې چې اکثره ولسی خلک قرباني کیږي او کله چې عملیات وکړي نو مسؤلیت د دولت محلي چارواکي یعنی ولایتي چارواکي په غاړه باندې اخلي او د دې په څنګ کې کله ناکله مرکزی چارواکي هم دغه مسؤلیتونه په غاړه باندې اخلي. من دولت ته ویل دي چې دغه ځواکونو په عملیاتو کې نه یوازې دا چې ملکیان دي قرباني کیږي، بلکې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله هم پیدا کیږي او د زمن د ملي اردو او د کمانډویانو پر وړاندې د ولس ذهنیتونه هم خشن کیږي او ګډوډ کیږي. ولس دانشي بیلول چې دغه ځواکونه د چا د کمانډې لاندې دي، د چا مربوط دي، څوک یې کمال کوي او د چا په ولکه کې دي. نو په دې خاطر باندې دغه موږ ته هم تر اوسه پورې چې هر څونه موږ په دې اړوند باندې د حکومت نه غوښتنه کړې ده او یا هم په رسنیو کې په دې اړوند باندې خبرې کړې دي، حکومت چوپ پاتې کیږي او حکومت دغه پښتنې ته نه یوازې زموږ پښتنې ته، دغه پښتنه د ولس سره هم ده، دغه پښتنه د قربانیانو سره هم ده او اکثره قربانیانو سره چې موږ خبرې کړې دي چې دغه ځواکونو د عملیاتو قرباني شوي دي، هغه وایي چې موږ په دې نه خپه کې وجدې ځواکونه موږ ووژلو تر ډېره هده پورې دغه ځواکونه ولسم پیژني او خلک هم اوس پیژني خو خپه کېږو په دې باندې چې دوی ووژلو دوی د لرې نه راغلي دي همدې دپاره چې موږ ووژنې خو خپه کېږو د خپل چارواکو نه چې دوی په موږ باندې بیا د تروریستانو او د قسمه قسم بد نمونه په موږ باندې ږدي چې دوی هم ووژل حال دا چې موږ ملکي خلک یو او تروریستان نه یو نو موږ زیاته ګیله د خپل حکومت نه کېږي چې ولې په موږ باندې بیا د دوی د دغه ناوړه کړنو په اساس باندې مهر لګوي زموږ په اند باندې تر کوم حده پورې چې زه معلومات لرم په دې باندې نه د ولایتي چارواکو وسه کېږي نه د نظامي چارواکو وسه کېږي او حتی د مرکز د چارواکو وسه هم نه کېږي چې د دوی عملیات حتی کنټرول کړي د بندولو خبره ما په اند باندې په اوس وخت کې ډېره لري حتی د دوی پوځونه یا د دوی عملیات حکومت نشي کنټرولولی چې یو مثال په جلال آباد کې تاسو وکړه چې هغه درې څلورونه وژلي وو او د هغې په نتیجه کې ولسمشر ډېر سخت عکس العمل وښود او ولسمشر دلته راغی د ننګرهار د ولسونو د مشرقي د ولسونو سره وعده وکړله چې دا ځواکونه به نور کنټرولوي او نه به پرېږدي چې خودسری عملیات وکړي.
لال صاحب که دا راته ووایي چې اوس نو د حل لاره څه ده چې حکومت په خپله دغه د دغو ډلو فعالیتونه نشي کنټرولولی نو د حل لاره څه ده؟
حکومت او غاړي د حکومت په شکل باندې کو حکومت او غاړي د وګړو د د د د یو مدافع په شکل باندې نو کول شي په ساتونو نه په په د حکومت کې دا دا هر څه باندې تل شي او تر کوم حد پورې چې موږ په یو حکومت د د دغه نه کار سالنګاري نه کار اخلي د تمبلي نه کار اخلي یا نوري مجبوریاں دي د حکومت پورې اړه لري چې هغه په دې اړه باندې وضاحت ورکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چی وای افغان حکومت د مسولیت لري چې په دې هیواد کې هغه وسلوال ځواکونه یا ځانګړي قطعات تر خپل کنټرول لاندې راولي چې د محل د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمندي ځانګړي عملیات کوي او په عملیاتو کې د بشری حقوقو د څار د نړیوالې ادارې په وینا ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا وخت دی او د ادارې په یو تازه رپورت کې په جدي بشري حقوقو په سرغړاویو تورن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سینې سرطان یو داسې ناروغي چې په ټوله نړۍ کې د غنو خزو ژوند غواخي. دا ناروغي که په وخت ومندل شي تر ډیره پورې د درملنې وغوړده، خو د افغانستان په څیر وروسته پاتې ټولنو کې چیرې چې د دودیزو او نورو ستونزو له کبله په دې اړه باندې ډېرې خبرې نه کیږي او خصي هم معلومات نه لري، دا ناروغي واضح هغه مهال څرګندېږي چې ډېر جدي حد ته رسېدلې او هغه مهال یې درملنه ستونزمنېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې، خو امکان لري چې د دغه پیښو شمېر دوه برابره زیات وي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې چارواکو د سینې د سرطان په وړاندې د مبارزې د کمپاین د پایل په لومړۍ ورځ خبرداری ورکړ چې که د یادې ناروغۍ مخه ونه نیول شي تر راتلونکو لسو کلونو پورې به پکې 50% زیاتوالی راشي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د سرطان ناروغۍ ته غلې دښمن ویل کیږي. یو مور چې د دریو اولادونو مسؤلیت ور په غاړه دی شپه او ورځ له دغې ناروغۍ کړیږي. ډاکټرانو له دوو کلونو وروسته د دې د سینې د سرطان ناروغي تشخیص کړو کابل ته ولېږله. دا وای په لومړي سر کې نه پوهېده چې په دغه ناروغۍ اخته ده، ځکه چې نه یې درد احساسوه او نه یې په سینو کې بدلون راغلی و.
زخمي
اوس د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې امکان لري په افغانستان کې د سرطان په ناروغیو د اخته کسانو شمیر په 50 ډیر شي. په افغانستان کې له 1500 نه نیولې تر 70000 پورې کسان د بیلابیلو سرطانونو په ناروغیو اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د موندنو له مخې یوازې په 2013 میلادي کال کې په سرطان اخته 15000 کسان مړه شوي چې په دوی کې 1200 ښځې وې. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د سینې د سرطان پر ضد د مبارزې لپاره د عامه پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د یاد وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤول سید حبیب الله اروال وایي
د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره نړیواله توجه هم نه وه، نه یوازې د عامې روغتیا وزارت بلکې ټول حکومت، ټول هغه کسان چې افغانستان کې سرمایه لري او خصوصا تمویلوونکي موسسات په دې برخه کې ټول سره لاس یو کړي تر څو وکولی شو د دغسې وژونکو ناروغیو مخه ونیسو.
بیوزلی د تشخیص د مرکزونو نشتواله روغتي خدمتونو ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي نشتون د دغه ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. د کریم آغا خان د بنسټ سفیرې شهیره زاده د سرطان پر وړاندې د کمپاین د پیلېدو د لومړۍ ورځې ناسته کې وویل د دغه ناروغۍ د پراخېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره مرسته وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
په نړۍ کې د کډوالۍ ستونزه په ځانګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي هیوادونو د کډوالو چارواکي وایي چې دغه هیوادونو ته له نورې نړۍ څخه په ورغلو کډوالو کې له سوریې وروسته افغانان په ګڼ شمیر کې شامل دي، خو یوازې افغانان نه دي چې نورو هیوادونو ته د کډوالۍ لاره خپلوي. خپله افغانستان دننه هم یو شمیر کډوال لري او داسې څو خلک هم شته دي چې افغانستان ته په کډوالۍ ورسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته سمه رسیدنه وکړي. د دې وزارت ویاند عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمیساری په ډیرو ستونزو سره د پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کوي. واصل وصال نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د پناه ورکونې په اړه د 1950 کنونسیون او د 1968 پروتوکول لاسلیک کړی، خو لا هم دغه هیواد د پناه غوښتونکو ستونزو ته د رسیدنې په اړه هیڅ قانون نه دی تصویب کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم سلګونه بهرني پناه غوښتونکي په ځانګړې توګه پاکستاني او ایراني اتباع په افغانستان کې شته، خو دغه هیواد هیڅ داسې قانون نه لري چې له مخې د دغو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه وزارت ویاند عبدالباسط انصاري د پنځشنبې پورز از راډیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسارۍ لخوا هواریږي. د وایي له بده مرغه چې موږ د پناه ورکونې قانون نه لرو او دغه قانون 15 کاله مخکې د افغانستان د کډوالو وزارت د دې وزارت ته لیږلی و، خو دغه مسؤلیت اوس د عالي کمیسارۍ پر غاړه ده چې په افغانستان کې خارجي پناه غوښتونکو ته د اوسېدنې څنګه زمینه مساعده دوی. اوس مهال د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هیڅ هم نشي کولای، ځکه وزارت پورې اړوند قانون اوس مهال عملی بڼه نه لري. خغل انصاری له عدلی وزارت نه غواړي چې ژر تر ژره د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه د تایید لپاره ملي شورا ته ولیږي، خو د عدلی وزارت ویا نمان ریاست وایي د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه بشپړه شوې او د تصویب لپاره به ډیر ژر ګام واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ایراني پناه غوښتونکي په افغانستان کې د دغه غوښتنو ته د نه رسیدنې له امله د نخوړو په اتصاب لاس پورې کړی. همایون زریان د دغه غوښتنو ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه ستونزې چې زه یې لرم هغه د سرپناه نشتوالی، د اسنادو او مدارکو د ترلاسه کولو لپاره د اعتبار نشتوالی او د ځاني او کاري امنیت لپاره د تضمین نشتوالی ده چې په دې برخه کې سازمان هیڅ مرسته نه کوي. نن زما د اعتصاب څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسریو د دفتر ویان نادر فرهاد از راډیو ته ویل چې د دې ادارې د پلان سره سم د ښاغلي زاریان په ګډون په افغانستان کې د ټولو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کیږي.
اداره
یونیچ سیار د پناه غوښتونکو عالی کمیسریو په افغانستان کې د دغه هیواد په استازیتوب له دغه ډله خلکو سره همکاري لرلې دي او هغه پناه غوښتونکو چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې لپاره غوښتنې ورکړې دي ورسره مرسته کوو. زموږ په مرستو کې نقدي پیسې، سرپناه او روزنه شامل دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 821 بهرني پناه غوښتونکي میشت دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمیسری وایي چې په دغه هیواد کې له 340 تنو زیات پاکستانی، ایرانی او تاجکستانی پناه غوښتونکي حضور لري. دغه کسان تر ډیره د سیاسي چلندونو او امنیتي او مذهبي مسایلو له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دوی ډیری یې په درېمګړې هیواد کې د پناه غوښتونکي دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفانو لاریون نن اسلام آباد ته ورسیږي. لسن، بلوچستان او پنجاب ایالتونو څخه لاریون ګډونوال مخکې حرکت کړی، خو د خیبر پختونخوا ایالت معترضان چې لاره یې لنډه ده نن اسلام آباد ته روان شول. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د اپوزیسیون ګوندونو لخوا د جماعت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په نوښت د ازادۍ په نوم را روان لاریون ته لارې کوڅې په نښه کړي او د پلازمینې او راولپنډۍ اوسیدونکو ته ویل شوي دي چې پر هغو لارو د تګ راتګ نه کوي چې معترضان یې کاروي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او د وسلو د کنټرول لپاره یې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي. امنیتی چارواکو پر عادی پولیسو سربیره د رینجر په نوم ځانګړي ځواکونه او نور سرتیری په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم عمران خان د لاریون له تنظیمونکو مشرانو سره په کتنه کې خبرداری ورکړی چې کله اصول او قوانینو سرغړونه وکړي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. د پاکستان عمده سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نون، پیپل پارټی، عوامی نشنل ګوند، پښتونخوا ملی عوامی ګوند او یو شمیر نورو له ازادۍ لاریون سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د لاریون د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه د کراچۍ له سهراب ګوټ ښار څخه روان شو او د اکتوبر په 28مه پنجاب ایالت ته ورسید. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام د پنجاب په ګوجراواله ښار کې د ازادۍ لاریون ګډونوالو ته د وینا پر مهال د صدر اعظم عمران خان د استعفا پر غوښتنه ټینګار وکړ.
نن د هیواد ټول ولسونه سره یو ځای شوي او د ازادۍ لاریون غوښتنه چې اوس یو ملي ارمان ترې جوړ شوی تکراروي او هغه دا چې د 2013 کال د جولای د 15مې انتخابات نه مني. د انتخاباتو په پای کې واک ته رسیدلی حکومت نامشروع دی. د پاکستان په جمهوریت کې داسې حکومت جوړولو ته اړتیا نشته او موږ د هغه امانت بیرته سپارل غواړو.
اپوزیسیون تور لګوي چې په پروسګنو انتخاباتو کې درغلي شوي او پاوځ لاسوهنه پکې کړي، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون، واکمن تحریک انصاف ګوند او پاوځ دا تورونه ردوي. تحریک انصاف ګوند ویل دي چې خپل 15 کلنه دوره به پوره کوي او د ازادۍ د لاریون د ګډونوالو هغه غوښتنه به ونه منل شي چې وایي عمران خان د استعفا وکړي. استعفا د لاریونوالو له څلورو غوښتنو څخه یوه ده. د پاوځ له لاسوهنې پرته له وخته مخکې انتخابات، د اساسي قانون د اسلامي موادو عملي کول او د سیاسي بندیانو خوشي کول د دوی درې نورې غوښتنې دي.
دوستانو، په پاکستان کې د عمران خان د حکومت د سیاسي مخالفانو د لاریون په اړه چې دوی د ازادۍ مارش بولي تاسو رپورت واوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدل عزیز غالب د هلمند مارجی نوایی چې طالبان ولې د افغان دولت سره د سولې خبرې مخامخ نه کوي، ولې له نورو لورو سره چې په جګړه کې برخه نه لري لکه چین، روسیا، هغوی سره په خبرو بوخت. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استولي اس ام اس کې ویلي، زه فکر کوم چې پرته له اوربن کولو څخه د سولې بله لار نشته او که د سولې هر ډول خبرې په افغانستان کې کیږي اول دې اوربند شي.
جعفری په نوم باندې یو اوریدونکي له ناڅرګن ځایه په راستول سمس کې ویلي دي چې حکومت او طالبان باید خپلو کې د سولې لارې اختیار کړي او کنی افغان ولس ته دا اختیار ورکړي. همدارنګه عبدالواحد مدقق له لوګره په یو بل راستول سمس کې ویلي دي چې د وربند وروسته که د سولې هر ډول خبرې وشي هغه به بریالی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول. دوستانو اوس هم وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي ټولې هغه اداوې به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې په اړه سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ نن پنجشنبه په یوه راپور کې ادعا کړې چې د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای له ملاتړه برخمنې افغان قطې په بې محاکمو وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، بې توپیره هوایي حملو او د بشري حقونو په نورو سرغړونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې په دې کې ځینې تورونه ناسم دي او له همدې کبله به څېړنه وسي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یوه اورګاډي کې د اورلګیدو له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر اویا واوښت. دا پیښه نن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټي کې سوې ده. د اورګاډۍ له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې اور پکښې لګېدلی دی. په دې پیښه کې 43 کسان ټپیان شوي دي. پاکستاني چارواکو نن په پلازمینه اسلام آباد کې داسې مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونه حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولیږي او د صدر اعظم عمران خان د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دغو مظاهرو مشري د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان کوي. رحمان وایي صدر اعظم په 2013 کال کې د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې په غیر قانوني ډول واک ته رسېدلی. د مظاهرې د نن ورځې وروستۍ ته پلان شوی دی او مخکې له مخکې په اسلام آباد کې ښوونځي او ځینې ادارې تړلې دي. مظاهرچیان له لاهور څخه د پلازمینې پر لور روان دي. او د امریکا د استازو جرګې غړي نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا ارزونې د رسمي کېدو په اړه رای ګیري کوي.
د سم زموږه غلا ازادي رادیو نوري خبرونه مو اوریدل. تفصيلي هر وخت په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. وس واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د 19 کلنو ځوانانو د رګبي ملي لوبډلې لپاره ټاکنیزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان از رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی و چې زیاتې لوبډلې د کابل له ښوونځي وسخه وې. ښاغلی پیمان وایي د دغو سیالیو په پای کې د غلام حیدرخان ښوونځي د رګبي لوبډلې لومړی او د حبیبي د رګبي لوبډلې دوهم مقام خپل کړ. دغه په خبره د دغو سیالیو له بېلابېلو لوبډلو څخه 15 غوره سرې د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته غوره شوې. په کابل کې د ساحلي هینډبال اتم پړاو سیالیو په لړ کې د هدایت او کابل هینډبال لوبډلو بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست رسنیز مسؤل مجیب خریزاده ازاد راډیو ته وویل چې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې هدایت لوبډلې د اردو لوبډلې ته 2-0 او د کابل لوبډلې بیا د استقلال لوبډلې ته په ورته توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی خریزاده وایي د ساحلي انبال د دغو سیالیو په شپږو لوبډلو کې 100 لوبغاړي په بېلابېلو لوبډلو کې لوبې کوي. د په خبره دغه سیالۍ شپږ ورځې دوام کوي چې په پای کې به 14 غوره سیرې د نوي ځوانانو او 14 نور به د ځوانانو لوبډلې ته غوره شي. او د آسترالیا او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو دریمه لوبه سبا په میلبورن کې کیږي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې آسترالیایي لوبډلې سریلانکایي کرکټ ټیم ته په 134 منډو او په دوهمه لوبه کې په 9 وکټو ماتې ورکړه. د آسترالیایي لوبډلې پیل غړی لوبغاړی ډیوډ وارنر په لومړۍ لوبه کې په سلیزه او په دوهمه لوبه کې په 50 د لوبې غوره لوبغاړی شو. دغه شلوریزې لوبې د آسترالیا په کوربتوب ترسره کیږي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو او د ژوند د شرایطو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوء تغذیه څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذیه ده، سالوه خولې له منځ وله، شپه غونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولې یو شمېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي؟
کله کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده، اول ماشوم د یو مرض لکبله یا غذایی مواد نشي اخیستله او یا هم په جذب کې مشکلات.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه څلور یې له وادې څخه پاتې دي. نو زه کولی شو چې په ټوله نړۍ کې، چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیه اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړې. ورته غوږ شئ.
اول دار تو چې دا پرې کې دي، دا الګ د کنجلی
ده.
د څومره وخت ده؟
اته میاشته ده.
د اته میاشتو او دومره وړکۍ پاتې ده، دا ولې؟
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذی شوې ده.
ولې سوی تغذی شوې؟
داسې وږې وه، شیدې مې نه وې.
هیڅ شی دې بل نه ورکول؟
نه، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکول.
شیدې دې ولې نه وې؟
لا اول زیاتې وې، پس تاتې بیخي وچې شوې. نشته.
بیا دغه وړکۍ ماشومې ته څه تاسې ورکول؟
ډوډۍ ورکوله.
او ډوډۍ بیا سوی تغذی کړه؟ څومره وخت کیږي چې داسې سوی تغذی ده؟
چې پیدا شوې ده همدغه شی ده، بیخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
اوس دلته راغلی، کوم شیان ورکوي دې ته؟
دې ته اوس شیدې ورکوي.
ښه، نور بچی لري؟
و یوه هلک نجلۍ نور دي.
هغه هم سوی تغذی دي؟
زوی مې ښه وه، بله نجلۍ همدغسې وه.
سوی تغذی وه؟ هغه څنګه ده اوس؟
هغه ښه ده.
ته ری خپل نوم راته وایه؟
ملایکو.
له کوم ځای راغلې؟
پلچرخین.
له چا سره بستر یې دلته؟
له دغې لور سره مې بستر یې.
په دې لور دې څه سوي؟
ما خو بلګون کې انار پیدا شول. بیا ما شدي ستا ده، اوس ستا ده تای ورکوم، خو نه مړېږي. نه مړېږي. هغه ته یو مې کور کې پرېښودلی، مې راوستله.
اوس په دې څه سوي؟
دا هغه کمزوري ده، تغذی ده.
څومره وخت کېږي چې دا سوی تغذی سوي؟
لس میاشتې نه دي، دواړه. یو مې کور کې پرېښېده او مې راوستله.
اوس څنګه هغه ورځ دې چې بستر کړې دلته کوم زره ښه سوي؟
نن یوازې ما اخیسته.
څومره وخت به نوره دلته د بستر یې؟
ولاک خبر یم، مثلا معنه کوي، دوا ورکوي، شیدې ورکوي، شپه غونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
څومره زاړې، څومره چیغې وي اوس؟ خو ویده ده.
نه، اوس ویده شوه، شیدې مې ورکړلې.
دلته په دې اتاق کې خو سوی تغذی ماشومان زیات دي، یو بل ته به هم ورسو. له مور سره به خبرې وکړو. دا ماشوم خو راویښ سوی یم، د چوشکې خوله کې ده. درته وایه چې نوم دې څه ده او له کوم ځای راغلې؟
باسره له پلچرخي.
په دې څه سوي دي؟
دا سوی کاغذي ده.
چی ده؟
سوی تغذی.
ولې درنه سوی تغذی
دا شیدې نه خوري؟ زیل وسره کې خپل دیمو شیدې نه خوري، زیل کې وسره.
څومره وخت کېږي سوی تغذی سوی؟
داسې پیدا سوی هم داسې ده چې پیدا سوی وه، پاوکام یوه کیلو وه، همس یوه وه. بیا همدې غوا شیدې ورکولې، هغه سره نه ښه کېدله، نثال کېدله، بس سفره به کوله. بیا هم دلته راړه، دلته یې وتله لولې، وایي دا سوی کاغذي نه ده. بیا مالته یو لوته قدرت داخله، بیا دلته راولې ګلو، وایي دا سوی کاغذي ده. سنګستر کلته.
نو د غوا شیدې دي چا په مشوره ته ورکولې؟
بس خپل یې ورکو، موږ ورکولې
کړې خپل سر. بلاخره نجلۍ سوی تغذی سوه.
شیدې نه پرې لګېدې، پوټې شیدې سفره یې پرې کولې، بېرته راګرځولې.
اول دې ولې ډاکټر ته نه راوسته؟
ډاکټر ته نه راوسته، دلته شیدې راته ولې کړې؟ هغه هم بیا ورته وخت لري، هغه سره هم ښکنه سوه. اوس هم دلته راړه، دلته شکر ده، ښه ده. اوس
څومره نارامي کوي، څومره زاړې؟
دوه شپې همداسې ورسره ناست وم دلته، و داسې ښه ده، روغه سوه، دلته ډېره ښه سوه.
څه شي سره ده ښه سوه؟
دا دغه شیدو سره ستنه سوه.
اوس ښه ده؟
اوس روغه جوړه ده.
پرې بل کونج کې یوه بله مېرمن ده چې دا هم لخپل ماشوم سره دلته بستر ده نوم دی راتوه
اجر غزنه ما ماشوم مریض
چی پیسی بی؟
پرسیدلی ده او تی بی کی
چی پرسیدلی ده ڈاکترانو چو ویل چی والی پرسیدلی؟
ڈاکترانو؟ ڈاکترانو لختای بی جور بسن
چی دی ورکول پا کور که دیتا؟
دوڑوی نور کول
لی چیش سره؟
ده شدو سر
بل چی؟
بل لشه سر منور کول خالی شدو سر
خالی شدو سر
د سات طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې خوارځواکي ماشوم د مارک تر بریده رسولی شي. دا سمه ده چې د افغانستان اکثره کورنۍ کمزوره اقتصاد لري، خو بیا هم که دوی وغواړي او پوه شي نو دومره غذایي مواد په هر کور کې پیدا کیږي چې د دوی ماشومان له خوارځواکۍ څخه وژغوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د خوارځواکۍ نښې نښانې کومې دي.
خوارځواکي یا سوی تغذی یا مل نوتریشن عمده نښې نښانې زه به په دریو کتګوریو کې درته تقسیم کړم. اول موږ درې رقمه سوی تغذی لرو. یو ته اودیماتوز وایي چې په هغه کې ماشوم پړسیدلی وي. دوم شکل چې هغه ته موږ واسټټ وایو، په دې کې د ماشوم دغه تحت جلدی شحمی کتلات چې کوم دي او حتی عضلي کتلات دا ذوب شوی او ماشوم پوست وړوکی. او دریم شکل د دې دواړو مکس دی، یعنی که د ماشوم د صدر وکتل شي په دې کې تاسو به وګورئ چې پوست لاندې راسن په عضلا دي خپې به یې پړسیدلي. عمده اعراض علایم په دې مرسموس کې مهمه خبره همدغه د وزن بایلل دي، او کله کله په شدیدو شکلونو کې داسې منس راځي که د ماشوم دغه د سوري ناحیه وګورئ دا پوستکی کشکې لکه خلطه ای پتلونی چه آغوسته وی، دا پوست دومره ده پا زان بانده پیستلا لوی شوه وی. ورسره دغه ماشومان دیر نارامه دی، اکثرا پا دنور ناروغی و نخی نخانه هم ورسره وی. پا جلد که تغییرات منست رازی، پا زمن که دو دی اشتیا خده زایی شوی نوی، یعنی دا ماشومان لا هم اشتیا لری که غذایی مواد ورتا برابر شی، دیر زر بر تخپل وزن اخلی. بل شکل چاقه پرسیدل شکل ده پا دی که ماشومان بی علاقه آرام او په زمن کې په دوی کې د نورو مایکرونیوتریتونو یا د ویټامینونو او منرالونو د کمبود نښې نښانې ډېر په وضاحت لیدل کیږي. د دوی جلد متفلسه وي، کیدای شي چې په جلد کې ټاپې لکې موجود وي، جلد یې داسې سخت وي، او حتی کله کله په جلدونو کې د لوی لوی درزونه او زخمونه هم منځته راغلي وي. په سترګو کې د هغه د ویټامین ای د کمبود علائم واضح معلومیږي.
په ماشومانو کې خوارځواکي یا په عامه اصطلاح د عام خلک چې سوی تغذیه ورته وایي دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره دا یو د صحت عامې یا د عامې روغتیا یو لوی پرابلم ده. دا ناروغي ډېره وژونکې او مایبوونکې ناروغي ده. هغه مریضان چې په شدید سوی تغذی اخته دي، په دوی دغه دفاعي سیستم هم ډېر ضعیفه ده. حتی د دوی دغه تداوی هم د نورو ماشومانو د تداوی سره باید فرق وکړي، او بر علاوه د ده چې موږ هغه مرض تداوی کړو باید د دوی د تغذی حالت هم اصلاح کړو. شدید خوارځواکي په خپله یو د دلایلو د مرګ د ماشومانو ده.
ولې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي؟ آیا دا ارثي مسایل دي که د کورنیو بېغوري ده که بېوزلي او فقر ده؟
کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده، ولی ماشوم د یو مرض لکبله یا هغه غذایی مواد نشي اخیستلی او یا هم په جذب کې مشکلات ده. او بل ډول داسې ده چې غذایی مواد نشته، ماشوم نور صحتمند ده خو غذایی مواد نشته، چې دا کیدای شي چې د فقر غذایی او دا د غربت لکبله وي. خو کله کله کیدای شي چې دا دغه د په اصطلاح فرهنګي او کلتوري مسایل او د فامیلونو پوه هم پکې رول ولري. مثلا تاسو به لیدلی شئ یو فامیل ده چې ډېر مالدار ده، ولی نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته کومه غذا په کوم وخت کې ورکړي، او عجیب و غریب و پرایزونه. مثلا ماشوم چې په شیری اخته کیږي په فامیل کې ورته وایي چې دې ته غوړي ورنکړي، ده ته مثلا تاسو غوښه مه ورکوئ، دې ته فلاني شی مه ورکوئ، در حال کې چې د هغه ضرورت دی. یو خانه مرض شي د بل خانه پرهیز، او په همدې ترتیب دا ماشوم ځي خوارځواکۍ خواته. لوی لامل چې تر اوسه پورې پیدا شوی هغه فقر غذایی او په اصطلاح غربت دی. خو امراض هم شته شي سبب د سوی جذب یا عدم د جذب غذایی موادو کیږي، او استاستا ماشوم ځي د هغه ناروغیو پر بنا ازی خارجوکی ته او بل هم د فرهنګي کلتوري او همدارنګ خوشند مندو د پوهې د کشه پوره هم ارتباط لري.
رئیس د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د اکثر کسانو اقتصاد ډیر خراب ده، غو دوی هغه څه نه لري چې باید ماشوم ته ورکړي، نو د تاسو مشوره به غوته چې په همدغه کم څه چې دوی په واک کې لري څنګه په دې وتوانیږي داسې یو خواړه برابر کړي چې د دوی بچي په خارجوکۍ اخته نسي؟
ډیر ښه، اول مهمه خبر دا ده چې د مور شیدې اصلا اقتصاد نه غواړي. کله چې ماشوم پیدا کیږي زما توصیه دا ده چې اول زر تر زره دې ماشوم ته په اولو دقایقو کې د مور شیدې شروع شي، د مور شیدې تر شپږو میاشتو ادامه ورکړل شي، 100% تنها د مور شیدې، د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع شي. دا غذا حتمی نه ده چې قیمتي غذا وي. ګوره په هر کور کې دال پیدا کیږي، وریجې پیدا کیږي، اوړه پیدا کیږي، غوړ شته، مالګه شته، بوره شته. د همدغه موادو نه دوی کولی شي چې مختلف غذاوې جوړې کړي. په اطرافو کې تاسو پوهیږئ چې هلته چونچرګان شته، هګۍ شته، چون غوایه شته، هلته مستې شته، کله او کر شته، نو هلته سبزیجات او میوجات هم حتما په یو فصل کې یوه میوه پیدا کیږي. مهمه دا ده چې د دغه غذاو نه څه رقم استفاده وشي. کله چې ماشوم شپږ میاشتنی شو، شپږ میاشتو نه وروسته متممه غذا، متممه غذا په اول کې باید نیمه جامده غذا وي، لکه ګوره اوګره، شوروا برنج، لکه شوروا د ترکاري، جوشې کړي هګۍ، همدا رقم مستې، هغه حبوبات چې په کور کې پیدا کیږي د هغه حبوباتو ګډ وډ جوشول، لکه نخود، لوبیا، وریجې، غنم، دا ټول چې په دیګ کې واچوي ګډي کې او دوی ته بخار ورکړي، د همدغه نه ډېر ښه غذا جوړیږي. که ماشوم ته ورکړل شي تاسو مطمئن اوسئ چې ماشوم به خوارځواکۍ خواته لاړ نه شي.
ډېره زیاته مننه زونده اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر منه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است علامه مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتې.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونو مینهوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. آیا داسې ملګری په ژوند کې لری چې ډيري اغیزې در باندې ولري؟ خو دوست څومره په ژوند کې اغیزناک تمامېږي او ولی ځینی خلک خو دوستان په ژوند کې نه لري؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ دا مخالکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښی چې د خبرونه جوړونکو درته وړاندې کوي.
انسان په ټول ژوند کې تل د نورو ملګرتیا ته اړمن وي او له یوازې توب او د مناسب ملګري له نشټوالي خفه کیږي. دوستان او ملګري نه یوازې په خپلو کې مینه پیدا کوي او په خبرو اترو سره یو بل د خوشحالۍ اسباب برابروي، بلکې هر ملګری د خپل دوست په مادي او مانوي چارو کې د دوستۍ په اندازه نفوذ کوي او هر یو د بل په قاعدو او اخلاقو اغیزه کوي. غوره ملګری د ژوند یو ډېر ستر پانګه او د انسان د نیکمرغۍ یو عامل دی. خو داسې دوستان هم پیدا کیږي چې بل ملګري ته ستونزې جوړوي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی پاینده خان چې زوی نه اهله ملګرو بیلارې کړی او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دی وایي:
یوولس میاشتې کېږي چې زوی مې ورک، بس نو ډېر ښه هلک و، ډېر ښه پوزن، نو د بد سیار چا په ډډه کړو، دوستانو او کار څوکو خوروره په ډډه کړی، د سیارې خواته یې بولی ده، اوس یې مانه مړی ژوندی ورک ده. نه پوهېږو چې ایران ته واوښته، امنیتي ځواکو ته، وزارت داخلیې ته، جلال آباد ته، دې ټولو ته مو احوال ورکړی د بیرته دی، نه د مړي احوال راکړی، نه د زوندي. ولا ډېرې په توشش کې کړي، دې ته مو وعدم کړی ده، وعده یې هم ناسته و زیاتې وروره نه یو، اوس په دې هم نه پوهېږو که دا سړی مړي شي دا وعده یې بل چا ته په نامه کړو. بس لا ډېره غټه ستونزې، ډېره غټه سرګردانۍ سره یې مخ، چې اوس یې مړی په لاس راغلی یم، دې نه غټه شکریا بانه وه، ژوندی خو لا پرېده. و دغسې دوستان سوي غوښتلی، او سړی په ډډه کوي او بدراکوي، باسي د اتلسو کلو عمر هلک ده، یاد دوستانو دا خیر او ګټه موږ ته راورسېدل چې موږ زوی ګام وګم کړ.
که څه هم ښه ملګری د هر انسان لپاره مهم دی، خو د ځوان نسل لپاره لا زیات اهمیت لري، ځکه چې ځوانان د ښه ملګري په وسیله خپل شخصیت پیاوړی کوي او خپلې ټولنیزې وړتیاوې ورسره شریکوي. همدارنګه د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجي محمد شریف شریف بیا د خپل ښه دوست کیسه داسې بیانوي.
دوستان خو الحمدلله ډېر لرو او بیا دوستۍ کې بعضی دوسی چې ورونه بالکل ستر د کابل کې یو دوست هم دی، نږدې دوست هم دی. هغه ډېر اغېزه په ما لري، هغه چې دی همیشه د ولس خدمت کې دی. زه چې کله ورشم هغه مطلب دری ډېر خلک هغې ته راغلي مراجعه کړي چې دا مشکل مې دی، دا مشکل مې دی. هغه عمر له دا اخلاص ښې خلکو ته نیکې مشورې ورکړي، خلک خپل منځ کې کښېنې، هغې نه ډېرې زده کړې مونږ وکړې، بل له مونږ ته هم ډېرې نیکې مشورې راکړي. نو همدغه دوستانو مشورې چې مطلب دری نیکې مشورې مونږ ته راکړي وه، کوم کار چې هغه کې موافق شو کامیاب شو.
داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ماشومتوب څخه له یو چا سره دوستي او ملګرتیا لري او یو بل ته ډېر اغېزناک هم تمام شوي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا وایي چې څنګه باید دوستي وساتل شي.
خو د دوستۍ د پالل لپاره د هغو د ساتلو لپاره یو څو ټکي دي چې هر انسان یې باید په پام کې ونیسي، لکه خپل دوستۍ ته صداقت، بعضو شیانو کې البته تیریدل، ورته ګذشت، زغم، صبر، حوصله، هیڅ وخت دوه مخي نه د خپل ملګری سره، دوست سره، په غم کې ورسره باید غمجن اوسېږي او په خوشحالۍ کې ورسره باید د هغوی په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي. دا هغه ټکي دي چې یو انسان کولی شي خپل دوست تر ژوند تر پایه پورې البته له ځانه سره ولري او د هغه دوستۍ باندې وویاړي او خپله هم د خپل دوستۍ نه ځینې ښېګڼې هغې ته ور ورسوي.
دا چې دوست یا ملګری د انسان او کورنۍ په ژوند کې څومره ارزښت لري، د زابل ولایت اوسېدونکي او د اروایي چارو کارپوه محمد خان سلام داسې څرګندونې
موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې دوست یو انسان په ژوند کې ډیر مهم رول لري. که وایو لکه یو کلال سی خټه په څه ډول تاوي یا منګي یا پیاله یا بل شی ځنی جوړوي، دوست هم دا ډول کتاب باندې اغیزه ولري، داسې به یو څه درسه جوړوي. که هغه خڅ ژوي یا هغه خاصیت وي تاته به پیدا لري، او که داسې بد عادت پتا کې جوړي یا بد شکل درکوي نو هغه به بد. البته دی ښه دوست ځانګړتیاوي دا وي چې هغه بد عادت ونه لري، منفي ګرانه وي، منفي فکرونه پیدا نکی، او تا بدو چیزونو ته تشویقوی نه، لغلطو لارو دی باید راو گرزوی. عموما دی زوند مهم چاری در سر شریکی کی او پوغو کی مشوره در کی او مشوره در نواخلی.
نوموړی زیاتوی چې د دوست په انتخاب کې باید له ډیر دقت کار واخیستل شي او همدارنګه ځینې ځانګړنې هم شته چې باید یو خملګری ولري. سلام وای
مو کولای شو چې آسان ډول به انتخاب زموږ مخې ته، نو موږ باید اول قدم کې داسې خلکو سره دوستی وکړو چې هغه موږ له زوند سره مطابقت لري. مثلا زه غواړم یو ښه انسان اوسم په ټولنه کې، یو مفید انسان اوسم. که یو څوک یو بې پروا ملګری له ځان سره ملګری کم، معلومداره خبره ده چې هغه به ما بې پروایي ته تشویقوي. همدارقم زه د باندې باور یم که زه غواړم یو موخه وټاکم، هدف مطابق خپل دوستان ځان ته غوره، تر څو په خپل هدف ته رسېدو کې د لاره کې ورڅخه مشورې هم واخلم او په عین وخت کې مې تشویق هم کړم دې لار. مور پلار همیشه له کوچنیوالي توب ته موږ ته دا وایي چې څه وکړه څه مه کوه په څه ډول یې وکړه، هغه یو ډول موږ ته خستکونه تمامېږي. لیکن نن د مور پلار بهترینه شیوه هم دا ده چې د یو دوست په بڼه کې موږ ته ځان راښکاره کړي. کله که د دوست په بڼه کې ځان راښکاره کړي، دوی به ډېر اغېز پر موږ ولري.
درنو دوستانو، د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم یې سید احمد هلمند، یو تم د مدني فعالان څخه. که موږ کله یو دوست انتخابوو چې هغه بد دوست یا هغه به خامخا موږ بدو لارو ته بیایي او موږ به بدو لارو ته تشویقوي، او که یو ښه دوست یا ښه ملګری ولرو، زما په نظر د هغه څخه موږ لا ښه شان زده کوو او په خپل ژوند کې زموږ په ژوند کې البته پر موږ باندې مثبت اغیزه کوي.
نوم یې فیروز زاهد ده، بغلان اوسیدونکی یم. باید موږ تاسې داسې دوست انتخاب کړو چې هغه صادق اوسیږي، رښتینی دوستي، دروغ راته ونه وایي او صادق اوسیږي.
نوم یې کبیر جان ده، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دوست خو یو ښه دوست ډېر خوند کوي چې په ټولنه کې ولري، هغه چې هر قسم ته مشکلات وي نو هغه په دوست حل کېږي. نو چې مشران خبره کوي چې ورور ته حل نه ویل کېږي، دوست ته حل ویل کېږي، نو په دوست باندې خو ډېر مشکلاتونه حل کېږي. په ټولنه کې یو ښه دوست لرل یو ډېر ښه کار دی، باید هر سړی یو ښه دوست ولري په ټولنه کې.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې زه به د ازادي راډیو څخه د کور کلي خپرونه اورم تاسې هم واورئ
قدرمنو اوریدونکو دا چې څنګه غوړه ملګری ځان ته پیدا کړو او د ښه یا بد دوست اغیزه په انسان څه ده دا او دې ته ورته پوښتنی زموږ همکارې مریم توخی د افغانستان د سایکولوژیستانو د انجمن یو تنغړی او د پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم حقپال څخه په یو مرکه کې کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
خغلی استاد څنګه یو ښه دوست ځانته پیدا کړو؟ مثلا څنګه وپیژنو چې دغه موږ ته ښه دوست ده؟
ډیره عجیبه او غریبه پوښتنه په دې ده چې انسان یو ډیر مجهول موقعیت لري، یعنی ډیر یو مجهول یو موجودیت دی، په دې معنا چې دا د انسان پیژندل په یو نظر پیژندل کیږي یا په یو قول باندې پیژندل کیږي دا به فکر کوم ډیره لویه اشتباهي. انسان پیژندګلوي کې د دل عقایدونه د دل کړوړونه یو مقدار موږ تاسو ته یو څه پیدا کیږي چې کولی شو هغه باندې یو مثبت قضاوت وکړو. هغه د دل کورنۍ نه د ده مثلا له محل نه کوم ځای کې چې دی کار کوي له هغو دواړو نه هم کیدای شي د ده موقعیت تثبیت شي. افه غواړم دلته یو تاریخي قصه ده. حضرت عمر فاروق ته چا ورته ویلې وایي دغه فرانکی ډیر ښه سړی ده، ده ورته ویلې وایي ته معامله دې ورسره کړې ده؟ وای نه. وای څه سفر دې ورسره کړی؟ وای نه. نو بیا درته ورته ویلې چې نه، دا د قضاوت آنی ده، دې قضاوت کې دې ته تغییر راوله.
کومې ځانګړتیاوې ولري ښه دوست؟
دا هم ډیره ښه پوښتنه ده. یو ښه دوست باید نیک اخلاق خامخا ولري او ښه تحصیل باید ولري. دا دواړه ډیرې مهمې خبرې دي. ښه تربیه ولري او ښه تعلیم ولري، برخورد خلکو سره ډیر شریفانه وي، د خدای په مقابل کې، د دین په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې ډیر وفادار. نو بیا کېدای شي چې ده ته ووایو چې دا یو ښه دوست ده. بالکل.
د ښه دوست درلودل یا د بد دوست درلودل د انسان پر روح روان باندې څومره اغیزه کوي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. یو فیلسوف وایي څوک چې دوستان لري هغه څه شي نه لري او څوک چې دوستان نه لري هغه څه شي لري. خبره دا ده چې یعنی دوست حتمي ده، او که څوک دوست نه لري نو هغه هیڅ شی نه لري، او که څوک دوست لري نو هغه هر شی لري. بلې، ښه دوست دا ثابته خبره ده. رواني اغیزې هم همدا دي چې بد دوست سړی خامخا ناوړو حوادثو باندې مخامخ کوي، او ښه دوست بیا خامخا سړی ته ښه لاره او مثبت لارې او مفید لارو باندې سړی سره همکاري کوي. آرامش سکون نیک خلک ورکوای شي، اما بد دوستان بد خلک دا باید د سړي حیات هم بربادوي او د جامعې حیات هم بربادوي او ډېر خطرناک دی.
څنګه کولی شو چې مثلا یو بد دوست یا نااهله دوست په ښه دوست بدل کړو؟
بله، همدې خبرې ته راتلم. موږ کولی شو چې د اسلام د دین هغه کوم مفردات چې قرآن زموشان کې دي، کوم چې په احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم کې دي، کوم چې د اصحابو کرامو کردارونه دي، کوم چې د اولیاء الله دي، کوم چې د تابعینو دي، کوم چې د نیکو علماو اقوال او اعمال دي، کله دغه نه استفاده وکړو او هغه اشخاص چې په دغه برخه کې مطالعه لري لغو نه استفاده وکړو، بالکل موږ په اسانۍ کولی شو ډېر بد خلک ډېرې ښې لارې ته راولو او ډېر لوی شخصیت ترې جوړ کړو. کېدای شي موږ تجدید تربیت راولو او دا ثابته خبره ده، هیڅ مشکل نه ده. سلوړي اوسه یو کامیاب هم
عزتمندو دوستانو، مشهوره مقوله ده چې وای دوست د دوست آینه ده. نو راځئ چې په ژوند کې د ښو دوستانو په ارزښت پوه شو او خپل دوستي تل پاتې کړو. په همدې هیله خپل خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
عالم د آشنا د ناست زده چلاس کلا سي زړه مې نره دي. عالم د آشنا د ناست زده چلاس کلا سي زړه مې نره دي. عالم د آشنا د ناست زده چلاس کلا سي زړه مې نره دي. چلاس کلا سي زړه شمال وخ مازیگرو شیرین جانان متل مسافرو زمات زنگ یو الله خبرو شیرین جانان متل مسافرو تمرا میں پکا بچ چھوندے دے جڑا زکر عزیز رم نہ رہے دے حال میں داشنا دن ہستے دے جڑا زکر عزیز رم نہ رہے دے جڑا زکر عزیز رم